افغانستان کې د ورځې 2 بجې شوې ده. ازادي رادیو د دې خبرونې ډېره برخه د تر شنه اسمان لاندې پروګرام ته ځانګړې شوې. خو پیل د سات په خبرونو کوو. سبا دوشنبه د افغانستان په 14 ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ضد واکسین کمپاین پیلېږي. د پولیو فری افغانستان ویبپاڼې ویلي چې دغه کمپاین په کندوز، تخار، بغلان، پروان، کاپیسا، کابل، کونړ، نورستان، لغمان، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا، خوست او غزنی کې پیلېږي. په دوام کې له میندو او پلرونو غوښتل شوي چې خپل 15 کلونو کم عمره ماشومان د پولیو یا ګوزن په وړاندې واکسین کړي. په افغانستان کې د پولیو یا ګوزن ضد واکسین دغه کمپاین داسې مهال پیلېږي چې سږ میلادي کال په دې هېواد کې د پولیو یا ګوزن 15 مثبتې پیښې ثبت شوې چې ټولې په ننګرهار ولایت پورې تړلې دي. د روغتیا پالانو په وینا پولیو یوه وایروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولی شي چې ماشومان له دغې فلج کوونکې ناروغۍ څخه وژغوري. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي د افغانستان په لویدیځ کې وروستۍ زلزلې ښځې ډېرې اغېزمنې کړې او دا مسله د دې سبب شوې چې په افغانستان کې د بشري اقدام د کاري ډلې په چوکاټ کې جنسیتي خبرداری یا جنډر الرټ ته وده ورکړل شي. په هغه راپور کې چې پرون شنبه پر ایلیف ویبپاڼه کې خپور شوی، ویل شوی جنسیتي خبرداری د هرات د زلزلې له غبرګون سره تړلی چې د اکتوبر په 10 وشوه او شدت یې د رختر په کچه 6.3 ثبت شوی. ویل شوی دغه لومړۍ زلزلې د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې یو شمېر کړي بشپړ ویجاړ کړل چې وروسته نورو د اکتوبر د 11 او 15 زلزلو او له زلزلو وروسته سختو ټکانونو هم یو څه ویجاړي رامنځته کړې ده. په راپور کې ویل شوی چې د دغو زلزلو له امله ښځې په غیر متناسب ډول اغېزمنې شوې او ستراتیژیو ته اړتیا ده چې پر اساس یې دوی راستې ورسول شي. د راپور له مخې د ځپل شوو ټولنو لومړنۍ ارزونې ښیي چې د اکتوبر تر 11 پورې په 100 کلو کې د بالغو کسانو چې خپل ژوند یې له لاسه ورکړی 85% یې ښځې دي. د ټپیانو 6% او د تریتم شوو 16% یې ښځې دي. دغه راز ښځې د ټولو اغېزمن شوو کسانو 53% جوړوي. دا چې ولې په دغو زلزلو کې ښځې ډېرې اغېزمنې شوې، په راپور کې دې حقیقت هم پام شوی چې مېرمنې د کلتوري دود له امله اکثرا په کور کې وي او بل عامل هم هغه محدودیتونه بلل شوی چې پر افغانستان د واکمنو چارواکو لخوا پر دوی لګول شوی دی. د اسرائیل پوځ نن یو ځل بیا په غزه ترنګ کې ملکیانو ته خبرداری ورکړ چې د دې سیمې جنوبي برخې ته کډه شي او خبرداری ورکړ چې که څوک په شمالي برخه کې پاتې شول هغوی به د تروریستي سازمان شریک وګڼل شي. د اسرائیل پوځ اشاره حماس ته و چې د اکتوبر په 10 نیټه پر اسرائیل پراخ برید وکړ. د غزه د شمالي برخې اوسیدونکو ته دغه خبرداری د معلوماتي پاڼو او د موبایل پیغامونو له لارې ورکړی دی. اسرائیل له غزه سره په پوله کې زیات شمېر سرتیري او درانه پوځي تجهیزات ځای پر ځای کړي او نږدې ده چې په سیمه کې ځمکني عملیات پیل شي. د اسرائیل پوځ وایان دانیل هاګاری وویل سر له نن څخه پر غزه هوایي بریدونه زیاتوي تر څو خپلو پوځیانو ته د ځمکني برید په صورت کې خطرونه راکم کړي. د یو بل خبر له مخې د لندن پولیس وایي نږدې 3000 کسانو د بریتانیا په پلازمینه کې په هغه لاریون کې ګډون کړی چې د فلسطینیانو ملاتړو ډلو لخوا تنظیم شوی او یو له هغو لاریونونو دی چې په اروپا کې ترسره کیږي. لاریون کوونکو د فلسطین لپاره آزادي په غزه کې بمباری بند کړی او د اسرائیل نژادي تبعیض د پای ته ورسیږي شعارونه لیږدول. د لاریون ډیری ګډونوالو د فلسطین بیرغونه پورته کړي او ځینو یې د 5 او 8 په ویلو سره اسرائیل یو ترهګر دولت دی او فلسطین آزاد کړي شعارونه ورکول. د فرانسې، هسپانیا او ایتالیا په یو شمېر ښارونو کې هم د فلسطینیانو په پلوي او په غزه کې د جګړې د پای ته رسیدو په پار لاریونونه نن پیل شوي دي. د اکتوبر 10 چې حماس پر اسرائیل پراخ برید کړی، اسرائیل پر غزه د هوا او ځمکې له لارې ویجاړوونکي بریدونه پیل کړي دي. حماس د وسلوالو په برید کې په اسرائیل کې 1400 کسان وژل شوي او د حماس چارواکو په غزه کې د 4315 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د اسرائیل او اوکراین لپاره په روانو جګړو کې بریا زموږ د ملي امنیت لپاره ډیره مهمه ده. ښاغلي بایدن بیګانه وخته په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې تاریخ موږ ته دا درس راکړی چې کله ترهګر او دیکتاتورانو قیمت نه دی پرې کړی، دوی د لا زیاتو مرګونو او ویجاړیو لامل شوي دي. هغه امریکایانو ته محتاطانه خبرداری ورکړی چې دغو شخړو ته د لرې شخړو په توګه ونه ګوري. نوموړي د اکتوبر په 19 په یوه وینا کې له دواړو هېوادونو د دوامداره ملاتړ غوښتنه وکړه او یوه ورځ وروسته یې اعلان وکړ چې د اوکراین لپاره به 8 میلیارد ډالر او د اسرائیل لپاره به د 10 میلیارد ډالر د مرستې غوښتنه وکړي. او د افغانستان د کرکټ ټیم سبا دوشنبه له پاکستان سره لوبه کوي. دا د 50 اوریزو نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې چې هند کوربه دی، د افغانستان 5مه لوبه ده. دغه لوبه د افغانستان په وخت د ورځې 1 بجه پیلېږي. له دې مخکې افغانستان له انګلستان لوبه ګټلې او بنګله دېش، هند او نیوزیلینډ ته بایللې دي. نن د نیوزیلینډ او کوربه هیواد هند ترمنځ لوبه ترسره کیږي. د افغانستان بله لوبه به د اکتوبر په 10مه له سریلانکا سره وي.
ترشنه آسمان لاندید
زیر آسمان کبود.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې خبرونه کې پر تعصب او تبعیض خبرې کوو. شاید معنا له نظره د دې دوو کلمو ترمنځ توپیر بی خو له یو بل سره خورا نږدې دی او زموږ په ټولنه کې دواړه د یو بل مترادف ګڼل کیږي. تعصب کېدای شي مثبت هم وي، خو موږ نن دلته پر منفي تعصب خبرې کوو چې د قوم، ژبې، سمت او مذهب پر اساس د کرکې سبب کیږي. د افغانانو په منځ کې په وروستیو کلونو په ځانګړي ډول وروسته له دې چې ټولنیزې شبکې عامې شوي، داسې احساسېږي چې تعصب زیات شوی او یا لږ تر لږه متعصبانو ته د خپلو عقدو د پرانیستلو موقع برابره شوې ده. تعصب څه دی؟ ټولنې یا یوه هېواد ته یې زیانونه څه دي؟ ولې پیدا کیږي او آیا د مخنیوي لارې چارې یې هم شته؟ نن په همدې خپرونه کې چې زه عصمت څاروان د شفیقه یار په تخنیکي همکاری وړاندې کوم، لخپلو میلمنو سره خبرې کوو. زموږ درانه میلمانه دي د پوهنتون استاد پروفیسر ډاکټر فضل هادی وزین، د تعلیمي چارو متخصص او د افغانستان د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال او سرپرست ډاکټر ابراهیم شینواری، د ارواپو یا دروانی صحت متخصص ډاکټر مجیب الرحمن خپلواک. ټولو درنو میلمنو ته هر کله وایم. لمړی ډاکټر صاحب شینواری، یو ځای د تعصب په اړه لیکل شوی و چې پر هغه څه باور کول چې تاسو غواړئ پرې باور ولري، ستاسو په نظر تعصب څه شی دی؟
څاروان صاحب، تاسو د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو او دغه دوه نورو همکارو میلمنو ته السلام علیکم ورحمت الله. دوی مننه کوم چې ډېره مهم مسله باندې خبره کړې ده. دا ډېره مهم مسله ده چې افغانستان په ډېرو زیاتو ستونزو کې دی او دا پلا یو اضافي ستونزه ده. نو په دې کې بحث وکړو، د حل لارو باندې او پېشنهدونو باندې خبرې وکړو، فکر کوم دا به د خیر کار وي. تعصب خو مختلف معناګان لري، لکه دا د عصبیت نه اخیستل شوی یا د قومي ریشې نه. په پخوانیو اصطلاحاتو کې داسې و چې د پلار د طرفه چې دغه کومه سلسله پورته ځي په دغه باندې ټینګ پاتې کېدل، هغه په حق کې په نه حق دې ته بیا عصبیت یو. او تعصب په اوسنۍ زمانه کې دا دی چې خپل فکر او نظریې او ډلې هر څه ښه ګڼل او د مخالف لوري هغه ښه نه ګڼل، نو دا تعصب دی. تعصب فکر دی، یعنی چې چا سره دا فکر د خپل ځان د برتر ګڼل او د بل د کمتري په مفکوره دا فکر کې دا په همدې باندې باور لري چې دا زما نظر سم دی او د دې بل نظر سم نه دی، یا زما حقوق دی چې ډېر دي د بل نه. نو تعصب فکر دی، نظریه ده او منفي او خرابه نظریه ده. او کله چې دا بیا په عمل کې راشي بیا دا تبعیض باندې ګرځي، لکه یو څوک یو چارواکی شي، یو صلاحیت یې لاسته راشي او د خپل اعمال د تعصب پر بنسټ مخکې وړي، لکه یو خاصې ډلې، خاص فکر، خاص شخص، خاص یو ټولنیز ګروپ ته ډېر امکان ورکوي او هغه مقابل لوري نه کمی، نو بیا دا په تبعیض بدلېږي. نو په تعصب په نظر کې خو دا یو رواني او فکري مریضي ده، او کله په عمل سره بیا ټولنیز ضرر دی، نو باید د دواړو مخه ونیول شي.
بله، ډېره زیاته مننه کوروردن. ډاکټر صاحب وزین، ستاسو په نظر د تعصب او تبعیض ترمنځ فرق څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. هر سره مخکې محترم سروان صاحب، تاسو ته محترم ډاکټر صاحب شینواری ته او د بس محترم بل میلمه ته درنو اوریدم د خپل سلامونه وړاندې کوم. ارسنه مخ کې تاسو نه مننه کوم چې تاسو مهم بحث راخست چې په دې باندې مو خبره کو او دا زموږ د ټولنې د افغانستان د اوسنۍ وضعیت سره یو ډیر مهم په کتو یو مهم بحث دی چې باید باندې خبره وشي. تعصب د لغوي معنا نه اخواته، د قاموسي معنا نه اخواته، دا یو رواني مشکل هم دی، یو فکری مشکل هم دی، او تبعیض دی د تعصب زیږنده ده. یعنی اول یو څوک مثلا په نظریاتي لحاظ په خپل فکر پر اساس باندې مثلا خپل قوم، ژبه، نژاد، منطقه یا مسلک یا جنس، دا یو بل جنس نه، بل قوم نه، بل ژبې نه دا پورته ګڼي، هغه برتره ګڼي، هغه دا ګمان کوي چې مزما کوم قوم، ژبه، سند، منطقه یا مسلک یا جنس رجزا تړلی هم هغه د نور غوره ته بهتره ده. نو دا په فکر دی کله چې تعصب دا د چا په ذهن کې دا اوس د متاسف یعنی هغه سره چې دا فکر لري ته متاسف ویل کېږي څوک چې متاسف وي او د هر شی معیار دغه قوم ګني یا نژاد ګني ژبه ګني مثلا مسلک ګني یا خاوره ګني یا سیمه نو دا کله چې دا عمل ته ورسیږي په عملی بڼه ځان ته غوره کې هلته بیا تبعیض رامنځته کېږي یعنی مثلا په دې حالت کې چې دا سلوک ته تبدیل شي عمل ته تبدیل شي فعل ته تبدیل شي دا فکر نه په فعل کې ترجمه شي نو دلته تبعیض رامنځته کوي یعنی مثلا هغه څوک چې په دې باندې خپل په عملی توګه خپل هغه قوم جنس نژاد مثلا مسلک هغه نور ته برتري ورکوي یعنی مثلا کدری مثال ورکوم مثلا کچیرته مثلا یو څوک چې چارواکي مسؤلی مثلا په حکومت کې یا په اجتماع کې ټولنه کې هغه کله چې متأسف تأسف دا متأسف فکر ولري متأسف نظر ولري مثلا خپل قوم د نورو قوم په مقابل کې د برتري غوراوي ورکوي مثلا کچیرته مثلا چېرته د مقرري خبرې مثلا په دولت کې په وظیفه کې مثلا یو جته د خپل هغه د قوم نامطلوب غیر نااهل بکسته چې دې قوم ته عجبه ته مسلک ته جنس ته منسوب دي نو د بلو د بلو د قومونو مثلا نژادونو مسلکونو هغه ته پر تری ورکی او هغه دلته تبعیض رامنځته کیږي یعنی تبعیض په تعصب په اصل کې فکری یا رواني حالت دی تبعیض د هغه عملی بڼه او شکل د چې په ټولنه کې دا رامنځته کیږي او د تعصب متعصب انسان د تعصب پر بنسټ او بنیاد باندې خلکو سره سلوک کوي چلن کوي یعنی دا د چلن او سلوک شکل او بڼه ځان ته غوره کوي نو بیا د دې نور مختلف راکېږي مشکلات ور باندې رامنځته کیږي ظلم رامنځته کیږي مثلا بې عدالتي رامنځته کیږي او کله نور مشکلات جنگ رامنځته کیږي په نفرت او کله کې په ټولنه کې وروسته
به په عیبونو باندې خبرې وکړو په عوارضو یا په هغه تاوانونو چې د تعصب له کبله رامنځته کیږي په یوه ټولنه کې ډېره مننه پروفیسر ډاکټر وزین ډاکټر صاحب خپلواک یادونه وشوه چې تعصب له ارواپوهنې سره مرتبط لري آیا یوه رواني ناروغي ده که د ارواپوهنې له نظره تاسو تعصب ته کتنه وکړئ
نړۍ مننه جناب ساروان صاحب سلام وړاندې کوم تاسو قدرمنو اوریدونکو ته زموږ استاد جناب شینوار صاحب او جناب وزین صاحب ته هم سلامونه وړاندې کوم تعصب هغه باور دی هغه ذهنیت دی چې یو انسان په سرسختانه ډول خپل انګیرونه باندې ولاړ وي او اکثر موارد کې همیشه پرته له منطق نه پرته له دینه چې د نور پر حق توپ ومني یوازې خپل باورونه باندې یوازې خپل لیدلورو باندې تاکید کوي او د تبعیض او د تعصب د دوه کلمې چې دا همیشه په افغانستان کې زموږ په ټولنه کې په مترادف توګه استعمال شوی دی او که زه د تبعیض په هکله ووایم همیشه هغه پرتله ایز لیدلوری دی چې دا پرتله مخکې مې لکه چې اشاره وکړله پرته له دې نه چې موږ د نورو خیر او ښېګڼه وګورو د نورو ښهوالی وګورو یوازې هغه انګیرنې هغه ذهنیتونه چې زموږ د ذهنیتونو سره سمون لري هغه موږ ته پر حق ښکاري خو د نورو کسانو حتی منطقي خبره حتی منطقي لیدلوری حتی منطقي باورونه هم د منلو نه وي هم دغه دوه مترادف کلمات زموږ او تاسو په ټولنه کې لوی ناورین رامنځته کړی دی او متاسفانه تر ننه موږ تاسو ته نه کړیږو.
بله ډیره مننه سلامت اوسئ کور ودان ډاکټر صاحب شینواره آیا تعصب یواسې منفی مسئله ده او که مثبت تعصب هم شته؟
مثبت تعصب معمولا په دغه کې د هغو ګروپونو سره چې ظلم شوی او محکوم پاتې شوی لکه په ټولنه کې معمولا ښځې او ماشومان او اقلیتونه او ځینې خاص ګروپونه چې محروم پد شوې دوی پاره کوي چې دوی سره مثبت تبعیض یا مثبت تعصب په فکر کوم هغه اوس د ټولنپوهان وایي چې دغه په یواز باید یو بل کلمه استعمال شي ځکه یو شی چې منفي شي بیا مثبت تړول کېدای شي سوی تفاهم پیدا شي نو هغه ته وایي چې یو جبراني عدالت منځ راشي یا مثلا ایکویټي ورته یا عادلانه برخورد وشي عدالت هم دې ته وایي چې ټیټ لګ راځي کې او جنگ چګو ساتي نو په دې سب هغه نو تعبیر پورې د کېدای شي مثبت هم تعبیر شي چې دا مظلوم سره محکوم سره هغه سره چې عدالت کم شي دوی سره یو خاص توجه شي ځانګړي پروګرامونه ورته جوړ شي نو وایي دا مثبت تعصب یا مثبت تبعیض ولې شي خو زما خپل نظر دا دی چې د دې په نورې کې کوم استفاده شي
یعنی شته خو لیکن تاسو له دې کلمې سره د کلمې له کارولو سره موافق نه یاست چې شته چې دا کلمه همداسې منفي پاتې شي سید
بل زما په نظر یعنی ټولنه کې دا مروج ده مثبت تبعیض نو یا مثبت تعصب هغه چل پاره چې مظلوم پاتې شي یو اضافي حقوق ورته دا به معقول کړ دي عدالت معنا هم دا ده چې محروم ته ډېره توجه وشي هغه چې حالت یې ښه دی په حالت کې وساتل شي ولې چې هغه ډېر ټیټ دی باید راجیک شي
بله ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب وزین د همدغه تعصب چې منفي بولو د رامنځته کېدو عوامل څه دي ولې په یو ټولنه کې تعصب رامنځته کیږي
مخې د دې نه چې د تعصب د عواملو او لاملونو په هکله زه وغږېږم زه بعض کوم چې د ډاکټر صاحب شینواري د خبرو په امتداد یعنی اصلا د اوس د تعصب په لغوي معنا سره دا ده چې یو شی باندې راټولېدل او یو شی حمایت کول دفاع کول دا په خاموشي لحاظ باندې لکه متاسفانه اوس دا تعمد د ترمینالوجي د اصطلاح دا یو منفي بار لري منفي اړخ لري نو د دې لپاره چې اته په هغه مسایلو کې چې هغه مثبت تبعیض ورته ویل کېږي هغه یعنی نامناسبه دغه خبره ده چې هغه د پاره بل ترمینالوجي ایجاد شي یعنی هغه د پاره او ژبه خو دې متعجبه کړو دا امکان شته چې مختلف ترمینالوجي اصطلاحات بدلو حتی دغه کلمه د مثبت تبعیض څنګه چې افغانستان کې هم دا ریواج مثلا په دې تیر رژیم کې په تیر رژیم کې دا مثبت د ښځو په اړه نور چې ځینې هغه باندې دا استعمال کېدل چې مثبت تبعیض خو دا تبعیض په خپل تبعیض او توسب دواړه یعنی منفي بار لري منفي اړخ لري نه دا ولات ډډه وشي د تاسو ته لاملونو په اړه د لاملونو مختلف دی او خبره دا چې جهل یعنی ناپوهي دا د عصبیت او د تعصب یو اصلي عمل بل کې چې څوک چې باندې علم لري په هنر لري دا یو هغه دا متأسف اکثره متأسف خلک هم پرواني دي هم په ټولنی لحاظ هم په فکری لحاظ یعنی هغه خلک چې هغه دي د پدیدو د اشیاء او د ماهیت باندې د هغه په اصليت باندې د هغه د جوړښت په اړه د هغه معلومات کم دي نو یو اصل عمل دا دی بل ډول د ټولنی فرهنګ دا هغه چاپیریال فرهنګي چاپیریال یو اجتماعي ټولنیز چاپیریال چې اوس په کې پیدا کیږي امن تل کیږي هغه ځینی باورونه منفي برداشتونه باورونه انګیرنه بلته ټولنه کې رامنځته کیږي چې دا انسان د ماشومتوب نه او ټوب نه هغه نه د ځان سره اخلي په ماغه تربیه کیږي دا دغه په ذهن کې دا او ذهنیت جوړیږي باور جوړیږي په ماغه باندې چې دغه په سلوک باندې کوي مثلا او هر شی معیار ماغه نه مثلا په ټولنه کې د ټولنه کې مثلا چې هغه فرهنګ د سي خپل قوم مثلا خپل جبا د داسې انګلینې متمرکز شوې مثلا ماشوم ته او ورسته ځوانانو ته چې دغه قوم او دغه جبا او دغه سیمه یا دغه دغه جنسیت یا دغه مسلک ضروري غوړه ده او بهتر ده دا نور دا معیار کې مقیاس کې چې هر چې په دغه معیار باندې ترازو باندې دی تلی او په باندې دادي منفعت مثبت او منفي او خوبت او باندې قضاوت کې بل ما خبره داده شي په ټولنه کې یعنی تقلید کورونا تقلید مثلا دی ولنه متابعت کول مثلا مثلا پراته د بس نه پراته د سیلونه یو څنګه چې پټول یو شی پټول نه کې رامته شوی دی هم د سې قرنو قرنو باندې پیړې باندې راځي په نسل پر نسل نو دا خګنل او هغه ته فکر نه کول اصلا دی باندې اصلا یعنی دوه نه سوچ نه کول فکر نه کول دا مثبت ده منفي ده خره کبه ده په دې باندې دا کډمه تقلید کول بل مثلا هغه ته چې پټول کې دی برتري خواهي مثلا غختنه ځان ځان خګنل غره کنل مثلا خپل قوم مذهب تنظیم ګرو حزب یا مذهب نو دا د دې تعصب لامل کیږي او ځینې وختونه کې ظلم په ټولنه کې مثلا کله چې په ټولنه کې ظلم یا ظلم عدالت نه مثلا ادم د عکس العمل او د خبرګون سبب کېږي د عمل کېږي چې خلک خبرګون خو یو اول کې په دغه خبرګون خو یو عادلانه بنو شکل لري د خپل د حق مختلف لپاره خو کله کله چې دا د حد نه وځي په خپل دا خبرګون به خپل بل تعصب ته عصبیت ته تبدیلېږي او هغه نه بل مشکل رامنځته کېږي چې دا کلم او پوسنۍ ټولنو کې متاسفانه ځینې استخباراتي کړۍ هم دې دغه کوي ځکه چې اوس خو استخباراتي کړۍ په ټول په د مختلف د موخو لپاره اهدافو لپاره یعنې هغوی هر شی دوی هم د ټولنې د مدیریت لپاره د مشکلاتو د مدیریت لپاره ټولنې کې د مشکلاتو جوړولو زیږولو لپاره دوی کار کوي استعمار په خپله استعماري قدرتونه دوی خپل هم په ځینې ټولنو کې دا قصدن تعصب ته لمن وهي او کله چې ټولنه کې فقر موجود دي هم د سبب په ټولنه کې زبردست کوم ته تعصب مختلف لاملونه او اسباب لري ځینې اساسي بنسټیز دي لکه جاهل مثلا زکا لکه فرهنګ او کلتور په ټولنه کې او نور هغه دي چې په دې باندې ولاړ په دې بنسټ باندې ورته شوي لاملونه اسباب دي.
بله ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. خپلواک آیا فکر ده کوئ چې متعصب چې تعصب لري په خپل خپل ځان ته زیان اړوي؟ یعنی له رواني نظره د طب له نظره دا تعصب لرل د په ذهن او په روان باندې څه تاثیر لري؟
بالکل بالکل تعصب شتون دی یو انسان په ذهن کې دا څه معنی ورکوي چې یو انسان په خپل ظاهر وچی کی او دا توقع لري چې مقابل لوري له منځه لاړ شي. دا به ډیر واضح مثال وي خو په اصل کې تعصب داسې یو حالت دی چې اصل هغه جمهور علماء علم روانشناسي د ارواپوهنې علما په دې نظر دي چې په کوم اندازه چې انسانان محروم شي په کوم اندازه چې انسانان له ټولنې نه مردود شي په هماغه اندازه د دوی د تعصب کچه او بڼه لوړیږي او اقدامندیان چې دي دا د دې لامل ګرځېدای شي چې د یو انسان تعصب هم پکې ډېر شي. نو په همدې دلیل تاسو د سوال سره
منظور دا ده چې تعصب یعنی له نورو کرکه او نفرت کول دا چې یا حسادت کول دا چې څوک لري هغه زه فکر کوم خپل ځانم په یو شکل سره خوري یعنی خپل ځان سره مشغوله وي خپل ځان ډیر په عذابوي له دې نظر ماویل.
بالکل بالکل هغه کسان چې متعصب دي د دوی ذهن د دوی رواني حالت د دوی اروایي حالت داسې وي چې همیشه خپل په منځ خپل د ذهن په دنیا کې همیشه په جنگ کې دي ځکه چې لیدلوری پرتلیز وي همیشه ځان له نورو سره پرتله کوي او دا پرتله کول انسان د عادي ژوند نه لرې کوي. په دې معنی همیشه د یو متعصب انسان نظر دا وي چې زه له نورو نه زما قوم زما قبیل زموږ مثلا کورنۍ مثلا زموږ ژبه زموږ نژاد دا له نورو نه برتر دی او دا برتریت د دې لامل ګرځي چې دوی ته په ذهن کې همیشه دوی په خپل ذهن کې بوخت وي او دا بوختیا دا ناسالمه بوختیا د دې لامل ګرځېدای شي چې دوی له دې نه ډېر چې یو عادي انسان وي دوی د دوی ذهنیت ناروغه او د دوی تفکر ناروغه د دوی ژوند نارامه د دوی اروایي حالت او د دوی ذهني حالت له عادي انډول سر نه لري وي او خپل هغه لازم انډول چې د یو انسان د ذهن دپاره د ښه ژوند دپاره لازم وي هغه له لاسه ورکوي او همیشه دنیا ته د یو تلي یا د یو میزان په سترګه ګوري چې همیشه ښه او بد کول همیشه تور سپین کول همیشه پرتله ایز لیدلوری لرل دا خپل ارواپوهان په دې نظر دي چې داسې یو لیدلوری انسان ناروغه کوي او انسان د اروایي له اړخه ناروغ وي او د پرتله کول انسان د عادي ژوند نه لري کېږي مثلا.
ډېر مننه ډاکټر صاحب خپلواک. قدرمنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو تر شناس مالاندې پروګرام اوري. په دې پروګرام کې زموږ ملمانه دي پروفیسور ډاکټر فضل حاجی وزین، ډاکټر ابراهیم شینوارای او ډاکټر مجیب الرحمن خپلواک. په دې خبرونه کې د تعصب په اړه خبرې کوو. ولې تعصب رامنځته کیږي؟ ولې زموږ په ټولنه کې ظاهر انداش ښکاری چې زیات شوی دی؟ ډاکټر صاحب شینوارای، همدغه وروستۍ خبره له تاسو پوښتمه چې داسې معلومی شي چې ظاهرا په افغاني ټولنه کې نن سبا تعصب ډیر زیات شوی دی، دلیل څه کېدای شي؟
ډیر مهمه هم دا ده چې عوامل پیدا کړو، بیا انشاءالله حل لارم پیدا کولی شو. زما په نظر او کوم مطالعه چې ما دې کړې وه، ډیر زیات عوامل لري. یو خو یې ټولنیز عوامل دي چې کله ټولنو کې اتحاد نه، یو مشترک روایت نه موجود، دا تبعیض او تعصب ډیریږي. کلتوري مسایل هم په دې باندې تاثیر لري. په ځینې کلتورونو کې ورته وایي چې موږ تکړه یو، موږ غیرتي یو، دا نور نه دي. اقتصادي مسایل د دې علت کېدای شي چې یو طرف ته ډیر فقر وي، بل طرف ته ډیره رفاه وي، یو اقتصادي منابع غیر عادلانه توزیع کېږي، خلک ګوري چې یو ګروپ اقتصادي منابع نه نورو نه تروړي. دا هم یو علت کېدای شي. ویرم یو علت د دې کېدای شي کله چې مملکتونه باثباته نه وي او ناامني او به اطمینانی دلته دغه ویره او ناامني هم د دې بحث کېږي چې یو سړی تعصب وکړي او خپل ګروپ او خپل فکر پورې کلک ونښلي. رواني مشکلات لکه ډاکټر صاحب شل دام دي چې دا هم د ویره او د ټولنیزو او کلتوري عواملو محصول ده. او بل په انسانانو کې ځین انسانان به خودخامي، دا هم یا رواني مشکل لري یا هورموني بي توازن لري یا تربیه خراب شوي او یم دغه ټولنیز عوامل ته تاثیر کړي، نو دغه انحصار طلبي یا تمام تخواهي هم تعصب ته زمینه جوړوي. او لکه مخکې ویل، بی عدالتي که کله سیاسي نظامونه یا ټولنیز نظامونه بی عدالت وي، دغه مقابل ګروپ یا محروم ګروپ مجبوره چې تعصب وکړي او خپل ځان همیشه محروم او محکوم وګڼي. او برعکس حاکم ګروپ هم فکر وکړي چې دا زما پلارنۍ او ارثي او خدایي حق دی چې زه باید برتر اوسم، نو د عدالتي هم د دې سبب کېدای شي. او یو غټ علت سیاسي هم دی، ځکه کله کله سیاسي ډلې یا سیاسي نظامونه هم غواړي چې یو ګروپ برتر کړي، نور محکوم کړي، نور وځپي. نو دغه د حاکمانو په نظر کې د خپل ځان د طبي او یا خدایي برتري او هغه د محکمانو په مقابل کې د په ذهن کې بیا د دې په ذات تعصب او کینه پیدا کوي. خارجي فکتورونه هم کېدای شي، لکه خارجي ارغنونه چې کله راشي، دوی غواړي چې ملتونه وویشي. نو بیا یوه ته وایي چې په تا ډېر ظلم شوی، ته محروم اقلیت یې، بل ته وایي چې ته خو اکثریت هم یې، خو ته همیشه د تعلیم او تربیې نه وروسته پاتې شوی او په تا باندې ډېر ظلمونه شوي دي او ته باید خپل حقوق د لاسته راوړلو لپاره. نو دې په خاطر چې پام د اساسي بهرني ارغنونه وګرځي، په داخل کې د خپل ورونو یا د خپل ګاونډیانو سره په دښمنۍ واشي، بیا ورته دغه تعصب نظریه پیچ کړي کوي او چون انسان اسی پذیر دی دا کار کېدای شي. او یو د ټولو نه مهم فکتور دا دی چې ناپوهي ده، یعنی بی تعلیمي، ناخبري او د تعلیم او تربیه د سیستم کمزوري ده چې نوې نسل ته د انتقادي تفکر نه ورزده کوي، د مسایلو د علتونو باره کې ورته پوهه نه ورکوي، دا ورته نه زده کوي چې تاسو مسایل وڅېړي، عوامل وڅېړي، بدل نه وڅېړي، یوازې هغه ظواهرو باندې یا د هغه په تظاهراتو باندې یا په نتیجو باندې قضاوت کوي چې خپه د جامع خو بیا عدالتي دا چاره اوس احمد راوسېدی رسان یا فلاني ګروپ یا فلاني حکومت راوسېدی. نو په دې سبب دغه ناپوهي او بې تعلیمي او د تعلیم د سیستم کمزوري. او بل علت یې دا دی چې د قوانینو نشتوالی هم دی. که چېرې قوانین موجود وي، بیا خلک کولی شي د قانون تر چوکاټ کې د خپلو حقوقو غوښتنه وکړي، تعصب او تبعیض او محرومیت احساس او دغه رواني تکلیفون ته مجبور نشي. نو فکر کوم دا یو همدا علتونه دي.
بله صاحب، ډېر زیاته مننه. ډاکټر صاحب وزین، آیا د عامو افغانانو ترمنځ هم تعصب شته او که یوازې په اصطلاح د فیسبوکیانو ترمنځ تعصب ډېر دی؟
دا یو مهم سوال دی محترم سروان صاحب. که موږ افغاني ټولنه د خپل ټولنې ته وګورو، په افغانستان کې د عصبیت او تعصب دا په عوامو کې، په ولسونو کې دا ډېر نه دی، یعنی کېدای شي موجود وي خو تر ډېره بریده دا په قوت نه لري، یعنی په دې غنمه. متاسفانه زمونږ د ټولنې مشکل دا ده چې اکثرا د هغه کسان چې په تعصب متاسفانه بوخت دی او هغه دی هغه کسان دي چې هغوی تحصیل یافته خلک دي، یعنی هغوی درسونه ویلي، حتی هغه کسان ته چې خارج ته تللی. مثلا نور تاسو ګورئ چې کله چې موږ د سوشل میډیا ګورو یا د رسنیو نه اورو، یعنی هغه کسان چې متاسفانه ډېری په غر کې اوسېدلي، مثلا په ډیموکراتیک ټولنه کې اوسېدلي دي، په داسې ټولنه کې چېرته مختلف قومونه دي، مختلفې ژبې دي، مختلف فرهنګونه دي، دوی هلته اوسېږي او هلته درسونه ویلي او تحصیلات لري. په هماغه ځای نه پوهنتونونه فارغان دي. دا خلک متاسفانه یعنی د تعصب کې دوی دا مرض لري، دا مشکل ورسره دي. نو او دا یو د مطالعې یو هغه ده، یعنی چې باید په دې باندې ریسرچ وشي، تحقیق وشي، په دې باندې څېړنه وشي چې دا ولې، یعنی په نورو ټولنو کې هم تقریبا همدغسې ده. یعنی تاسو که عام افغانستان کې تاسو وګورئ، مثلا په کلي کې، یعنی مثلا کوم کلی کې ذات کوم کلی، مثلا زما خپل کلی ته موږ بس، یعنی خلک د مختلفو قومونو ترمنځ یعنی شیشګانی موجود دي. مثلا خلک بلو ته سره شیشی کې خپلې دي، اما کله چې بیا هغه کېږي د قوم په ژبې په لحاظ باندې، هغه خلک چې هغوی درسونه ویلي، پوهنتونونه فارغ دي، مکتبې ویلي دي، هغوی د تعصب کوي. یا مثلا په مذهبي لحاظ باندې، یعنی عام خلک سره دا رواداري شته، یعنی دا ټالرنس او دا رواداري چې بل سره مثلا په مړي ژوندۍ کې سره شرکت کوي، د تعصب نه کوي. اما په مذهبي لحاظ خلک چې دیني درسونه ویلي، مثلا متاسفانه په مذهبي لحاظ هغوی نه یوازې چې خپل متاسف دي، زه ټول نه وایم، یعنی جنرالایز نه کوم، خو پکې دا موجود دی. د دې نه یوازې خپل تعصب کوي، بل چې نور خلک هم تعصب او کرکه او نفرت ته خواته رابلي، او دا مسائل مطرح کوي چې په ټولنه کې شخړه او مشکلات رامنځته شي. نو په عمومي لحاظ زه ګمان کوم چې په افغانستان کې په افغاني ټولنه کې دا تعصب دی، د تحصیل یافته او خلکو ترمنځ، یعنی د نخبګانو د نخبې کلمه الیت کلمه که دا زمینږ دا صحیح ده درست نه غږېده.
ډاکټر صاحب خپل وخت، ډاکټر صاحب که د تربیې له اړخه پرې خبرې وکړو، یوه ښځه به مثلا یو څوک وویني چې یوه تېروتنه کوي، بل به ووایي چې ټول شزی ناپوهی دی، یا یو سړی به یو قوم مربوط یې یوه غلطي به وکړي، نو بل به ډېر ساده ووایي دا فلانی قوم خلک ټوله بې عقل دي، ناپوه دي. لیکن دې ته اکثره خلک متوجه نه وي چې دا خو په ټوله قوم یا په ټوله جنس باندې ټاپه لګوي، دا خو سمه نه ده. دغه زده کړه په کورونو کې، په ښوونځیو کې فکر نه کوي چې خلکو ته نه ورکول کیږي، او دغه وړه خبره د تشکاری، لیکن تاثیر بیا ډیر ژور وي، په یو شخص باندې ډیر بد تاثیر کوي، همدغه شی ده چې تعصب خپروي.
بالکل زمانم جناب سروان صاحب، تاسې خبرې ګورئ د نور نړۍ تربیتي نظامونو ته که وګورو، جناب شنور صاحب حاضر دی او د دوی تخصص رشته هم لري. که نظامونو ته وګورو، د ښوونې روزنې نظامونو ته، په اکثره ممالک کې نن سبا دغه د مدارجو مسله لمنځ تللی ده. په دې معنی ماشومان اول نمره او دوم نمره او دغه مسایل لمنځه ځي مطلو کې دی. هدف دا دی چې دلته د ماشومانو په منځ کې د پرتله ایز لیدلوری باید لمنځه لاړ شي. دا یوه خبره. بل په کورنیو کې، په کورنۍ ژوند کې چې کله موږ د ماشومانو په منځ کې نارینه او ښځینه کوو، هلک او نجلۍ کوو، دا خپله ناخداګاه موږ تاسې په راتلونکي کې د ټولنې په منځ کې د تعصب موضوع رامنځته کوو. دلته د دوو جنسیتونو په منځ کې یو لویه مسأله رامنځته کوو، لویه ننګونه چې هغه تعصب دی. او د ماشوم په ذهن کې موږ په خپله متوجه نه یاستو، خو ماشوم ته په غیر مستقیمه توګه دا ورته وایو چې په دې نړۍ کې چې ژوند کوئ، دلته ځینې حاکمان دي، ځینې محکومان دي، او محکومان همیشه د حاکمانو په لاس لاندې وي. دا لیدلوری موږ متاسفانه په خپل کورنیز نظام کې د ماشومتوب نه د ماشومانو په ذهن کې ورکوو، او دا یو مسله. بل مسله دا دی چې حتی د اقوامو په هکله متاسفانه د ماشومانو په ذهن کې ناغلطې د غلط انګیرنې د ماشومانو په ذهن کې ورکول کېږي د یو مشخص قوم په هکله. ګورئ، د ماشوم په کورنۍ کې ناست وي او د کورنۍ مشران د یو قوم په هکله بد رد وایي، ماشومان غیر مستقیم حتی که د دغې خبرو اترو برخه نه وي، خودی آوری او بدرد تلان قوم باکلا آوری او پرارنون که دوی سر دا ذهنیت بیچی مشلان بدویل یعنی پدی مانا چی دا
متاسفانه دکتر صاحب استاسو تلفنم قطع شو بس خیر دکتر صاحب شنواره شتا هم دار از دکتر صاحب وزین هم لستیدیو سر وصل ده دکتر صاحب شنواره فکر نکوی چه مخی مده سوالو چه دی افغانانو پا منز که ظاهرن ووس تعصب زیاد شویده ادی اقل ده هغ افغانانو پا منز که چه لیک لوست کولیشی که نخبه بولی که تعلیمی افته بولی او هغو کسانو پا منز که چه طولنیزو شبکو تا لاس رسی لری و پا دوگو که فعال دی دیوگوی پا منز که تعصب دیرده یو علت شاید دا هم وی چه مثلا پخوا دا ممکنه نوه مثلا ز تاسی او شایی لکی دی یو قومی است زدی یو بل قومی ما تاسی پسی یو خبر لیکم پا تبصیر لیکم و پیغی که ستاسی قوم یادومه یاداسی و مسئله یادومه چه ستاسو تعصبم و پاریشی یعنی دی تعصب دی پاریدلو لاری آسان شوی دی چنگ دا مسئله تر چه حد پوری رول لری دی تعصب پا زیادی دو که
دقیق بخیر رول لری ما پا نظر تعصب پا دیروالی که چو فکتور رول لری اول خطیر پنځه څلور کلونو کې په افغانستان کې باثبات تر حکومتونه نو خارجي یرغلونه مو په عواملو کې موږ ویلي کنه چې ټولنیز اقتصادي سیاسي نظام دا ټول مسایل پکې رول لري نو افغانان متاسفانه هغه ډلې چې نړیوال شعرونه ورکول دوی به په خپلو کې سراخته شو اول د نړۍ د کارګرانو یوالي غوښتو همدغه د همدیانې شعار لرونکو چې په خپلو کې سره اختلاف پیدا کړو باید دوی ته بل شعار نه و دوی مجبور شو چې قوم ته پناه ویست چې قوم ته پناه وړه خپل اختلافات یې متاسفانه قومونه او ژبو او سمتونو ته انتقال کړه او ځوان نسل یې غلط وروزو دغه بل اړخ هم چې د نړیوال اسلامي ورورولۍ یو خلافت لافې کولې کله چې په وخت کښې سره وران شو بل شعار خو دې سره نه و ځکه کمونیزم او ډیموکراسي خو دوی نه شو ویلی نو بس دوی سقوط وکړو قوم او قومګرایي او سمت او سمتګرایي او ژبه او ژبهګرایي ته او ځوانان خو څو نصیب پذیره دي او احساسات یې ډېر لوړ دي دوی د ځوانانو د احساساتو نه څو استفاده وکړه او پام دې راو پارول چې موږ ستاسو حقوق وړو ځکه په تاسو کلونو کلونو زمونه شوې ده بل لورې م ورکل چې موږ ستاسو حقوق وړو وساتو مخکې ستاسو خبره دقیقه ده چې دغه زهر بزر نه خپرېدل ځکه چې خبرتیا کمه وه او د سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو په رامنځته کېدو او د انټرنیټ په عامېدو سره اوس خو یو خبره په ټول جهان کې خپرېدی شي نو دغه د پنځه څلوېښت کلونو مظلوم په یو حساب او بد روزل شوی او راپارول شوی او تعصب ته ټېل وهل شوی نسل دې په خاطر چې اوس سوشل میډیا ته لاسرسی لري خپلې خبرې بیا دې نه چې وسنجوي او د عوام په اصطلاح مثلا خپل غوږ ته وګوري بس چې چا ورته ویل چې غوږ دې سپېر وړو دی سپېپسې منډې وهي نه ګوري چې غوږ یې شته نو دوی هم دغسې بس بې سنجشه تومت ته او لکه مخکې چې ډاکټر صاحب ویل سټریوټایپینګ کوي یا جنرالایزیشن کوي چې دا په تعصبي مفکوره بلکې بیا چا وارې تعصبي مفکوره ده په موضوع کې ځای ونیو هر شی باید هماغه زاویې نه ګوري او طبعا د رسنیو کښې ډېر زیات منفي رول لوبولی دی خو دا یو فرصت دی دې نه مثبت رول هم اخیستی شي که ستاسو رادیو چې همیشه اصولي پروګرامونه جوړوي همداسې پروګرامونه لږ ډېر جوړ کړي بیا دا د خپل ټویټر او فیسبوک له لارې نه هم نشر شي او هغه خرخوا خلک ډېر دي جامع کړي لکه وزین صاحب چې ویل زه خپل هم د افغانستان په ټول ولایتونو کښې ګرځېدلی یم نورستان دی کندي بامیان بدخشان زابل روزګان هرات مثلا بادغیس دا ټول نه مظلوم ولایتونه او وروسته پاتې ته او ښارونو ټولو ته عوام سره چې دا خبرې که هغه ته وایي چې وروره موږ مسلمانان یو موږ افغانان یو شریک کور دی ګډ وطن هم دی او دا خبرې د باسوادانو کښې دي او باسوادان هم په دې چې مخکې ما وویل زمونږ تعلیمي سیستم کافي او پوره ښه نه و چې یو افغان داسې وروزي چې د افغانستان ملي ګټې او بل انساني ورورولي او خیرخواهي په موضوع کښې ورته پیش کړي کړي او که پخواني حکومتونه ښه وو د پنځه څلوېښت کلونو د ټکر او خطر او اختلاف په منځ کښې حکومتونه ونه توانېدل چې ځوان نسل ته یو واحد ملي روایت ورکړي یو واحد انساني هویت ورکړي او یو غټ عالي انساني او د انسان د خدمت ایډیالونه ورکړي نو دوی په دغه وړو دایرو کښې ونه ختل مګر همدا فرصت بېرته شته دی چې چون اکثریت ښه خلک دي ولې متاسفانه اکثریت دا ښه خلک بیا لږ غلي چې دوی فعال شي ستراتیژیک کار وکړي او دغسې په سوشل میډیا کښې فعال گروپونه جوړ کړي او دا ثبوت کړي چې دا مسایل چې دي هم رواني تکلیف لري هم ټولنې ته ضرر لري او هم به خلک لکه تاسو مخکې څوک چې تعصب کوي هغه ته هم ضرر لري، ځکه ځان ته دایره وړه کوي د خپل پرمختګ چانس د نورو خلکو سره د تفاهم امکان او په افغانستان کې د یو ملي شخصیت په توګه د هغوی د رابره کېدو ټولې لارې په ځان تړي. نو په دې حساب دا منو چې د ټولنیزو رسنیو په راتګ سره دا تبعیض او تعصب خپرول زیات شو، خصوصا تعصب خپرول، ولې بیرته یو فرصت هم دی، باید دېنه استفاده وکړو.
بله ډېره زیاته مننه کوروادن. ډاکټر صاحب وزین عموما هغه څوک چې ډېر تعصب یا تبعیض لري په خپل یا کوي فکر کوي چې دی تعصب نه لري بلکې نور دی چې تعصب لري او دی په دې خاطر هغه څه خبرې لیکي چې دی ظاهرا فکر کوي چې تعصب نشته پکې لیکن له تعصبه ډکې وي.
ګورې دا تعصب خو یو لحاظ چې ډاکټر صاحب خپلواک مخکې دا خبره وکړه مونږ ټول په دې باندې متفق کو، تعصب یو خپل یو مرض دی، یو بیماری ده. نو کله کله دا بیمار سړی یا بیمار مریض انسان دا ناروغ انسان دا ګمان نه کوي چې زه مریض یم، نو دا یو غټ مشکل عمل همدغه په دې تعصب دی علاج لپاره او دغه مشکل حل لپاره چې څوک په دې باندې اصلا قانون دي زه متاسف یم. کله کله داسې کېږي چې تعصب د ظلم په مقابل کې دی غبرګون په شکل راوښتيږي وروسته د خپل دغه ګروپ یا دغه شخص په خپل په تعصب اخته کیږي، دا مشکل ده. او په دې باندې نه پیږي کله کله دا متعصب انسان یا متعصب دلی هغه دی یو خشوار عادلانه شعار هغه بدرګه کوي هغه مخیته کوي خلکو ته د غزان لپاره پرده ګرځي دغه تر چتر لاندې تر سیوري لاندې دی نور خپل اهداف رامنځته کوي. څنګه چې دلی دی اوس مثلا دا خبرونه باید وکړم چې متاسفانه زموږ په ټولنه افغانستان کې د تعصب د قومي او ژبني او د نورو تعصبات یو مهم لامل او سبب د دلی تپلې دی او اشخاص دي چې په افغانستان کې دوی د تعصب پر بنسټ باندې دوی خپل دلی تپلې جوړوي، حزبونه جوړوي، سازمانونه جوړوي، نهادونه جوړوي او بیا د دې تر چتر لاندې په ټولنه کې کرکه او نفرت خپروي او د یو قوم د په حمایت کې او د بل قوم په ټکولو کې یا د یو قوم برتري لپاره یا د خپل د مظلومیت ادعا کوي چې موږ مظلوم پاتې شو د دې لپاره موږ غږ کوو، نو دا تاسو ته لاره هواروي. ان متاسفانه بل خبره دا ده چې د ټولنه کې د دینی کم سیوادي یا دینی ناپوهي یعنی دا هم د تعصب یو غټ لامل دی، ځکه چې موږ ټولنه کې الحمدلله خلک متدین خلک دي نو دغه کې متاسفانه زموږ منبر او مسجد هم پته راغلی په دې کې، زموږ میډیا هم پته راغلی په دې تعصب په مقابله کې. نو دا و چې تعصب کله چې څوک بیمار شي، مریض شي، ناروغي خپل په ناروغي باندې نه پیږي، دا ګومان کوي خپل تعصب کوي، بیا نور متهمي دي تعصب په مقابل کې ترې کوم چې دا خپل هم یو امغه دوه او تعصب باطل چې په منطق کې ورته علاج کوي دا منطق دوه باطل تسلسل او تسلسل تسلسل او دور دی چې همدغه څه هغه ده. نو دا د دې لپاره اوس موږ دا په کار ده ټولنه کې په افغانستان کې د دې لپاره چې دا مشکل کم شي یا تخفیف شي یا حل شي د دې په دې باندې سوچ وکړو او زه نه پیږم چې په دې باندې نور ورسره بحث کیږي کوم څه ما سره
په دې برخه کې ولا تاسو ته به یو سوال لرم چې دین څه وایي د تعصب په برخه کې، ځکه چې ټول خلک د افغانستان خو دین منی مسلمان دي، اما په دې برخه کې دین څه وایي؟ خو تر دې مخکې د خپلواک صاحب څخه یو پوښتنه کوم چې د زیانونو په اړه د ټولنې لپاره ووایي چې تعصب د یوې ټولنې لپاره څه زیانونه لري.
بالکل موږ تاسو یې ساری او ساحل او مثالونه په خپل ټولنه کې وینو، په هغه ټولنه کې چې داسې مسائل وي، تبعیض وي او تعصب وي، په هغه ټولنه کې پرمختګ محال وي. بل دا چې په هغه ټولنه کې د خلکو اړیکې ډېرې ضعیفې وي، همیشه اړیکې د شک په نظر کتل کېږي او همیشه لکه څنګه چې موږ فعلا شاهدان یاستو د ټولنې ځواک هغه ځوانه طبقه ده. ځوانه طبقه چې په داسې ذهنیتونو باندې بوخت شي د هغوی نه د ټولنې د پرمختګ ذهنیت پاتې شي. او بل دا چې همیشه دا تبعیض او تعصب د انسانانو حتی کورنیز ژوند ټولنیز ژوند هم د تاثیر لاندې نیسي. تاثیر وګورئ په هر کورنۍ چې تر ډېره حده پورې دغه مسایلو ته لمن وهي، په داسې کورنۍ کې د دوی اړیکې ټولنیزې اړیکې د دوی حتی ودونه چې نور اقوا مسره باید شوشي او هغه ګستردګي د اړیکو رامنځته شي هغه هم نه وي. نو په عامه کې د کوم وضعیت چې موږ تاسو په خپله ټولنه کې وینو، د ځوانانو تېښته، د ځوانانو د نورو ډلو په مقابل کې درېدن، د نورو سره شخړې ولانجې کول، په مجازي نړۍ کې چې موږ تاسو نن سبا ګورو یو بل ته بد الفاظ کارول، دا ټول هغه پیامدونه دي چې موږ تاسو نن سبا وینو. او متاسفانه دا د یو ناخوالې په توګه د ځوانانو د ترقۍ او د پیشرفت مخه نیولې ده، او په ټولنه کې د دې زیاتېدل نور هم پرمختګونه په ټپو دروي او نور هم خلک په خپل منځ کې ښکیل شي. او قطعا د دې پیامد ښه نه وي، او زه د یو ارواپوه په صفت د داسې یو حالاتو زما حداقل وړاندوینه دا وي چې که په ټولنه کې دا تعصبات تېرېږي، په هماغه اندازه د هغې ټولنې د پرمختګ مخه ډب کېږي.
بله صاحب، ډېر زیات مننه ډاکټر صاحب شینواری. زه فکر کوم چې د تعصب په اړه ډېر څه نه دي ویل شوي، زموږ په ټولنه کې خبرې کمې پېښ شوي دي، لکه دا داسې پروګرامونه کم پې جوړ شوي دي. نو همدا علت دی چې مثلا ډېر ځلې به مو لیدلي چې یو څوک د یو چا په قول ولیکي چې پلاني د پلاني قوم په اړه داسې ولیکل، بې له دې چې هغه تبصیره کوونکي تحقیق وکړي، وی پلټي چې واقعا هغه سړي داسې څه ویلي دي او که نه، بد رد به په هغه بل قوم پورې ولیکي، تبصیرې به ولیکي. عینن هغه سې ده لکه یو چا ویل چې سپیدی غوږ جوړ، او د بیل دی چې غوږ ته وګوري، غوږ ته لاس ور وړي، په سپیپسي منډي وهلې، هغه سې یو حالت دی. نو د مخنیوي لپاره نورې څه لارې دي؟ یو خدا ده چې په رسنیو کې تبلیغ وشي، خبرې په دې ډېرې وشي، او هغه خلک چې زر احساساتي کیږي او زر پاریږي په داسې مسایلو باندې، هغوی متوجه شي.
ډېر مننه سروان صاحب، ډېر بنیادي پوښتنه همدا ده چې زما خپل فکر همدا و چې ډېر په راتلونکي تمرکز وکړو، ځکه چې دا خو طبیعي ده، انسانانو کې ستونزې راځي، اختلافات هم راځي، ذهنونه هم کله مسموم کېږي، هغه عواملو باندې خو موږ خبرې وکړې. د حل لارې ډېرې بنیادي دي. زما په نظر د ټول نه مهم شی تعلیم دی. تعلیمي سیستم کې باید مطلق د انسان د ازادۍ او ورورولۍ او برابرۍ پیغامونه واچول شي، او دا نوی نسل ته په علمي دلایلو او شواهد او ثبوت شي چې تعصب د کورنۍ، د قوم، د وطن، د ټول بشریت په ضرر شي. دویم مسله ډیره مهمه چې په افغانستان کې خاص طور مهمه دا نه نوی اشاره نه نوی تقریبا ټول افغانان مسلمانان دي. تاسو وزین صاحب ومنله ان منګه سلسله سره موافقي، او دین کې وروسته وزین صاحب تفسیرو کې چې ډیر شدید مخالفت شوه. نو د دیني ارزښتونو د تخویل لارې نه باید د تبلیغ او تعصب دواړو مخه ونیول شي. دریم مسله آزاد بحث ده. دا وسنه بحث زمونږ باید دوام وکړي. حتی ځینې خلک کده دې یو ډول راپارېدلی دي، یعنی متعصب ورته نه وایي، خو د تعصب د ځینې فکتورونو مقابل کې راپارول شوی دی، هغوی سره هم خبرې وشي، ولې دا رقم شدید عکس العمل ښیي. نو باید آزاد بحثونه وشي. څلورمه ډېره مهمه مسله قوانین دي. باید قوانینو کې دا بند شي. نورو ملکونو کې تعصب بند دی، ډېره جزا لري، او خلک او متعلمین نه تر زړو پورې متوجه دي، دا به راپور ورکوي. یعنی د قانون جوړول، بیرته د قانون تطبیق، او بیرته د قانون د ماتولو راپور ورکول سیستم باید ایجاد شي. اوله مهمه مسله کاری محیط باید انساني شي، عدالت راشي، غیر د دې نه چې موږ یوازې شوار ورته په دې مسله نه حلېږي. په کار کې فرصتونه ټول ته برابر ورکړل شي، په تعلیم کې ټول ته برابر، متوازن او متعادل او عادلانه شي، همدا ډول ټول حقوق د انسانانو مساوي وګڼل شي. په سیاسي نمائندګۍ او تصمیم گیری ځایونو کې باید ټول خلک د قانون د یو شفاف او معقول پروسې لپاره اشتراک وکړي. بل ډیر مهم مطبوعات دي چې ستاسو راډیو زکه ډیر باور لرم دا ډیر مهم رول لوبول شي، او بل په خدماتو ویشلو کې، د منابعو کې ویشلو کې، په فرصتونو کې عدالت، دا ډیر مهم مسله ده. او په عدالت کې به دا مخکې چې موږ تاسو په لګه تفسیر وکړو، د کمزورو ګروپونو خاص تقویه ده، مثلا خځې، ماشومان، معلولین، مایوبین، د ډیرو لرو پرتو سیمو خلک لکه د دایکندي، لکه د نورستان، لکه د بدخشان، دوی ته ځینې خاص پروګرامونه جوړول. بل ډیر مهم هغه چې کېدای شي د حل لار، او چې دا تبعیض او تعصب کموي، د منځ وړي، او کلتوري تبادلاتی پروګرامونه دي. مثلا د دوی منځ کې شریک لوبې، شریک موسیقي، شریک کلتوري پروګرامونه، مثلا شریک مشاعرې، شریک فرهنګي ناستې پاستې، دا ډېرې شي. د قومونو منځ کې، د ولایتونو منځ کې دا ډېره مهمه مسله ده. بله، د ټولنو په سطحه ده چې د قومونو منځ کې د ټولنیز مشران لاړ شي، د ولایت نه بلته د سره کښېني، قصې وکړي، خبرې وکړي. لکه زه تاسو ته یو مثال وایم. اول د کونړ اوسېدونکی یم، فکر ما کوو چې محروم ترین ولایت کونړ دی. کله چې مې نورستان ولید، نورستان د کونړ نه ډېر محروم و. بدخشان ته چې لاړم، هغه هم تکان نه و. دایکندي دغه نفس زیاتول، زابل دغسې و. بیا چې بامیان ته خلک خبرې وکړې، هغوی به هم دا ویل چې موږ که خوویل شوي چې ټول نه موږ مظلوم یو. ما به ورته چې د نورو ولایتونو حالت تشریح کړو، عوام به چون مغزي ډېر مسموم شوي دي، هغوی خبره زر منلو. یو دا خصیح ده نو، ټول افغانستان غریب دی، موږ هم باید په ټول افغانستان فکر وکړو. بله مسله چې دا مخکې د قانون د تطبیق په څنګ کې د دستابیس د راپور یو سیستم جوړ شو، خصوصا په مکتب کې، په کار کې، کاري محیط کې، او په رسمي ځایونو کې. بیا د دې مخه نیول کېدی شي، په بازار او تجارت کې هم کېدی شي. او بله مسله ذکر کوم، دې کې تحقیقات هم وشي. دي عوامل ډېر خارجي دي، ډېر داخلي دي. مثلا ډاکټر صاحبان دا تاسو چې دا ډېر رواني مشکلات دي. دا رواني مشکلات هم د جنگ نه دي، که د محرومیت نه دي، که د سیاست نه دي. او بل مسله د حسابدهۍ یو سیستم جوړ شي، لکه د دولتي سیستمونه او د عامه خدمات ورکولو سیستمونه لکه شفاف شي، حسابدهۍ شي، نو خلک به باور کوي چې زه محروم نه یم، او زه قصدن منځوي شوی نه یم، او قصدن ما سره ظلم نه دی شوی. او بل د دې تبعیض او تعصب په ضد ځینې ځوانان ټولنې جوړ شي، دا د ټولو قومونو، د ټولو ژبو، د ټولو سمتونو ځوانان راټول شي، وګرځي ولایت په ولایت، کور په کور، کلي په کلي. دا نوره دنیا کې د مدني فعالیتونه ډېر مؤثر دي. د حکومتونو مسیر، د قوانینو مسیر، او د ټولنې د اړیکو مسیر ټول بدلولی شي په مثبت لوري. نو فکر کوم دا عمده لارې دي چې دا مراد شي، انشاءالله د هر لار لري. نو ډېرې ټولنې تخلاص شوي یا بېخي راټیټ کړی دی.
بله، او ډیره مننه. دا هم یو کېدای شي یو سوال به ورسته کا وخت پات شو په خبري به وکړو چې زموږ په ټولنه کې تعصب خو طبعا په هر ټولنه کې څه ناڅه شته، لیکن زموږ په ټولنه کې داسې یو برغولې پرې خودل شوی دی او هیڅ نه مطرح کیږي. د دولتونو لخوا هم هیڅکله نه ده مطرح شوی، او کله چې نه یادوي نو څنګه به د حل لارې لټوي؟ څنګه به دغسې ګروپونه او ډلې جوړیږي چې کلی په کلي وګرځي، ولسوالي په ولسوالي وګرځي، او خلکو ته ووایي چې تعصب ونه کې، سره ورونه دي، سره خویندې دي، د یوه وطن دي، د یوې سیمې اوسېدونکي دي. خو اوس به راشو دا چې دین د تعصب په اړه څه وایي. ډاکټر صاحب وزین په دې اړه ووایس، او دین څومره رول لوبولی شي چې تعصب په یوه ټولنه کې کم کړي او له منځه یوسي؟
اصلا دین کله چې موږ دین وایو، خو اسلام یعنی اسلام دې د پر راغلی چې هغه د انسانانو ترمنځ د مساوات او برابرۍ دا مشکوره او دا اصل مطرح کی. قرآن کریم په ډېر صغر د اوازه الفاظ په مختلفو آیتونو دا مطرح کوي چې ټول انسانان دي، او مور او پلار او دی، او نر او ښځه اولادونه دي، او دی نه پیدا شوی دي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بار بار دا خبره کوي چې ټول انسانان د یو مور او پلار نه پیدا شوی دي، د خو خاور نه پیدا شوی دي، او د ټول انسانانو اصل یو مور او پلار ته راګرځي. نو عجم عرب عجب باندې، غیر عرب عربان پر غیر عربانو باندې، غیر عربان پر عربو باندې، سپین په تورو باندې، تور پوستي په سپینو پوستو باندې، هنیر د رنگ، د ژبې، د قوم او د سیمې په لحاظ یو بل انسانان سره توپیر نه لري، د برتري نه لري. یعنی او هر نوع تبعیض او ظالمانه چلند، غیر عادلانه چلند انسانانو ترمنځ دی، ژبې او د قوم او د نسل پر بنسټ او بنیاد باندې دا حرام دی، ناجایز دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم تعصب ته، قومي عصبیت ته، ژبنی عصبیت ته، دا د جاهلیت یو نښه او مستاق ویلی دی. نو زه ګومان کوم چې دینی پوهه او اسلامي پوهه دا د ټولنې کې د تعصب په مقابل کې د مبارزې ډېر یو مهم ابزار او وسیله کېدای شي. او خصوصا په زمونږ په ټولنه کې چې متدینه ټولنه ده، الحمدلله مسلمانه ټولنه ده، او موږ ته د دینی ارزښتونو د دې نشر او دغه تطبیق زه ګومان کوم چې دا د د تعصب سره په مبارزه کې ډېر مؤثر رول او ونډه لوبولی شي. د دې په اړه به اشاره کوم چې د مسجد او د منبر ونډه او برخه ډېره مهمه ده، چې زمونږ علما، زمونږ مساجد، حتی کوم زمونږ په ټولنه کې مثلا یو د جمعې خطبه چې خلک ټول مسجد ته راځي او خطبه اوري، که زمونږ خطبه فعال شي او په دې باندې زمونږ علما، زمونږ خطیبان په دې باندې خبره وکړي چې تعصب حرام ده، د ژبې، نسل، قوم او جنسیت پر اساس تعصب کول، تبعیض کول دا حرام عمل دی او د اسلام دین منع کړی دی، خو د قرآن مخالف او د سنت مخالف او پدیده ده. دا کومن کوم چې دا ډیر مؤثر نقش لوبوي، او زه په دې باندې چې متاسفانه یو مشکل چې ودره مې ده، کې کله کله چې په خوا د سې او چې د مسجد او جماعت او دینی علما د تعصب نه لري، خو اوس متاسفانه کله کله د سې ازاورم او ولم چې حتی زمون ځینی دینی کړی چې دی دینی علما چې دین ته اسلام ته منسوب او شرعي علوم ته منسوب، خلک متاسفانه دا غوینه د سې سرګندونه کې د سې خبرې کوي، متاسفانه چې دا غنه د تعصب بوی راځي. نو دا زه پاند کوم چې په دینی حالت باندې د تعصب په حرمت باندې، حرمتوب باندې او د خپ قبح باندې هیڅ غنشته، بالکل یعنی بالکل شک نشته. دا د شک نه پرته چې د تعصب او سبیت هر نو سبیت چې اسلام رو مخاله دی، نو دا د تعصب ته مقابله کې د دې تر څنګ زه وایم چې باید موږ په ټولنه کې زمونږ تعلیم یافته خلک، باسواده خلک، هغه چې لیکل وسل لري، هغوی د رغنده مثبت فکر ولري، باید زمونږ په ټولنه کې باید انساني ارزښتونه باید موږ غته درناوی وکړو، دا باید تطبیق شي، خبره کو انساني ارزښتونه، انساني مشترکات، بیا په اسلامي ارزښتونه دا د تعصب سره د مقابلې خلک ولري، دغه وروسته زمونږ ملي مشترکات چې دې موږ په یو دایره کې انسانان یو، په بل دایره کې موږ مسلمانان یو، په افغانستان کې په دریمه دایره کې موږ افغانان یو، زموږ ملي مشترکات یعنی انساني مشترکات، اسلامي مشترکات او زموږ دی ملي مشترکات، چې په هغه کې هیڅ افغان حتی چې هغه فرزند کې مسلمان نه وي، په هغه باندې افغانان سره هغه نه لري، مشکل نه لري. نو موږ د پدې باندې کوم تمرکز وکړو، پدې او رغم د فکر ولرو او بل دا د قانون په لحاظ د هغه ډلو تپلو د فعالیت مخنیوي وشي چې هغه د قومي او ژبنی تعصب پر بنسټ باندې ولر دی او جوړ شوی دی، او پدې کې طبعا مکتب، ښوونځي، معارف باید خپل رول ولوبوي، عالي تحصیلات، لوړو تحصیلات، پوهنتون پدې باندې باید خپل نقش رول ولوبوي، قانون او میډیا، رسنۍ او مسجد او منبر او د حکومتونو پالیسی ته باید دا وګورم، حکومتونو باید دغه پالیسی غوړ نه کړي چې هغه په ټولنه کې د نفرت او د کرکې او د ټولنې د تقسیمېدو سبب ګرځي. دا په دې ټول باندې کې مونږ بیا پر ازوګه دینی ارزښتونه په دې باندې د دینی پوهاوی او دینی ارزښتونو خپراوی هغه مثبت رغم ده، یعنی دا مثبت ده. او اخر کې دا خبره کوم چې جناب سروان صاحب چې یعنی متاسفانه دین چې د کرکې او د نفرت او د تعصب د محو د پاره راغلی دي، باید دین د دې ابزار وسیله نه ګرځي. متاسفانه زموږ ځینې منبرونه هغه عزیز یو داسې څرګندونې دغه نه کېږي چې خپله تعصب تل مهم وي، مثلا د ښځو په مقابل کې د تعصب، د مکتبونو او مکتبونو چې افغانستان کې د ښځو نجونو مکتبونه بند دي، یعنی دا مستدخل او تعصب ده، یعنی تعصب ذکر دغه ښځو ته په کتل کم ستر کتل کېږي. نو دا باید عام د دیني په هوای په ټولنه کې باید عام شي، تعصب مخنیوی وشي.
ډېر زیاته مننه کور ودان خپلواک صاحب. ما غوښتل چې همدا پوښتنه له تاسو څخه وکړم چې ډاکټر صاحب وزین ورته اشاره وکړه له ښځو سره تعصب. خیر، یو خو د طالبانو تعصب ده چې درس ته نه پریږدي، په مجموع کې زموږ په ټولنه کې ښځو ته په ټیټه سترګه کتل کېږي، البته ټوله خلک نه، یو شمېر خلک په ټیټه سترګه ورته ګوري، دا هم یو ډول تعصب ده. د دې دلیل څه کېدای شي؟
مختلف دلایل دي، یو خو فرهنګي دلایل دي چې زموږ تاسو په کلتوري او تاریخي لیدلورې کې وګورو، په ډېر ځلې دې موضوع سره مخ کېږو چې متاسفانه ډېر وختونو نه دا زموږ په ټولنه کې همداسې یو عرف پاتې شوی چې د ښځو په مقابل کې یو پتلیز چلند کېږي، او د ښځو په مقابل کې ښځو ته د دوهم جنس په سترګه کتل کېږي. دا کلتوري اړخ دی او متاسفانه ښځو پکې متضرره دي. بل په ټوله په کورنیو کې ما مخکې مشوره کوله، په هغه وخت کې زما فکر کوم چې اړیکه پرې شوله، په کورنیو کې چې تاسو وګورئ که تبعیض له منځه وړو، په کورنیو کې د ماشومانو په منځ کې، د جنکیو او هلکانو په منځ کې کله موږ دا لیدلوری قوي کوو نو هلته ماشومانو ته دا ذهنیت ورکوو چې هلکان دوی حاکمان دي او دوی لومړی درجه دي او بیا ورپسې نجونکیو ته دا احساس ورکول کېږي چې تاسې دوهم جنس یاستئ. نو په دې دلیل باندې دا لیدلوری چې بیا ټولنې ته ځي دا ماشومان چې سبا ته ستر کېږي نو بیا په ټولنه کې دا دوی ذهنیت همدا وي چې لکه ښځې حق د کار نه لري، ښځې د تعلیم حق نه لري.
ډېره مننه، سلامت اوسئ ډاکټر مجیب الرحمن خپلواک، همداراز ډاکټر ابراهیم شینواری او پروفیسر ډاکټر فضل هادی وزین چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړل. تاسې اوریدونکو هم مننه.